دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چوال د طالبانو حکومت د کورنوي چارو وزارت د کابل ښار شیرپور سیمه کې د توغندي د لګیدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت تاییدوي چې نن سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې پر یو کور توغندي لګیدلې. دغه وزارت وایان عبدالنافع ټاکور په دې اړه زادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګیدلې او کوم تلفات نه لري، کور خالی او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د مازان په څلور لارې کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال شوې او پر سړک څوک نه و، دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د پاکستان دانو ورځپاڼې د تحریکی طالبان پاکستان ټي ټي پي سره د خبرو لپاره کابل ته د قومي مشرانو د یوې ولس کسیزې ډلې د تلو خبر ورکوي. ورځپاڼه وایي چې دغه پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. تیره اونۍ د تحریکی طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د پاکستاني علماو یوه ډله هم کابل ته تللې وه. دغه ډله له پاکستاني طالبانو غواړي چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې د خپل مقاومت څخه لاس واخلي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د تیر کال په پرتله د زعفرانو صادرات څه کال زیات شوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رسنیو مسؤول الیاس نیازین ازادۍ راډیو ته وویل چې د سکل په لومړیو دریو میاشتو کې له هرات څخه شاوخوا 300 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 230,000 ډالرو ته رسیږي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له دغه ولایت څخه شاوخوا 40 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 10,000 ډالرو صادر شوي. تیره اونۍ افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ له لارې 25,255 میټرک ټنه انتقالات شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد انتقالات د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو څخه شوي. یادې ادارې دغه شان ویلي چې تیره اونۍ کې ټول ټال له افغانستانه 4,086 ټنه صادرات هم شوي چې لویه برخه یې ممیز دي. د معلوماتو پر بنسټ دغه صادرات ترکمنستان او ازبکستان ته شوي. تحصیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم لاتویا ته د ګازو د لیک بهیر بند کړی. د روسیې د ګازو دولتي شرکت ګاز پروم لاتویا ته د طبي ګازو د لیک بهیر ظاهرا د ګاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراو. روسیې له دې مخکې نورو اروپایي هیوادونو هنګري، بلغاریا، فنلند، هالند او ډنمارک ته هم د ګاز لیک په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت د ورکړې لپاره یې د روسیې په بانک کې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر له منلو ډډه کړې وه. د روسیې د طبي ګازو لوی شرکت ګاز پروم پرون په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبي ګازو د لیک بهیر یې ځکه درولی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي حکومت یې د اوکراین د دونیسک د ختیځې برخې له سلګونو زره اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو مینو ووزي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې. زیلینسکی تیره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر تلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووزي. ایراني چارواکي وایي چې د وروستیو ورښتونو، توپانونو، سیلابونو او د ځمکې د ښویدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي. د ایران د سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د تیرو دوه ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په پایله کې لا هم د پلازمینې تهران او د چار چاپیره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ایز چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدو د پیښو په پایله کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي. دوی اندېښنه ښودلي چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به اورښتونه دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کووډ 19 ټیسټ بیا مثبت راغلی او ډاکټر یې ویلي دا پونیت بیرته پرې راګرځېدلی. بایدن نه هاویا کلن دی او د کورونا معاینه یې لومړی ځل د رواني جولای میاشتې په 21مه مثبت راغلی وه. نوموړي هغه مهال د کورونا معتدل علایم درلودل. هغه پرون تر دې وروسته چې د کورونا ټیسټ یې مثبت راغی یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې علایم نه لري او د خپلو شاوخوا خلکو خوندیتوب لپاره به ځان ګوښه کړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو حکومت په جنوب ختیز ولایتونو کې په زلزله کې دوران شو کورونو د بیا رغونې لپاره یو سروې پیلوي چې د سروې د بشپړېدو وروسته به زلزله ځپلو سره د هغوی د کورونو په آبادولو کې مرسته وشي. ملګري ملتونو وایي چې د جون د میاشتې په زلزله کې د 4500 نه زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی دی. په موکړی د اکرام شینواری دی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د جنوب ختیځ ولایتونو زلزله ځپلو سره د برسې لپاره د جوړ شوي کمیسیون غړي وایي چې ټاکل شوي د جون د وړمې میاشتې په زلزله کې د خلکو د ویجاړ شوو کورونو او مرستې ته داړو کسانو د اړتیاو د معلومولو لپاره په سیمه کې سروې پیل کړي. د ماجوجو سړیدونکو چارو وزارت مرستیال او د دغه کمیسیون غړی ارسلا خان خروټي د شنبې په ورځ ناوخته خبر اعلان ته ویل چې دا سروې به په دوه اونیو کې بشپړ شي.
دغه پروژه یا پروسه چې د سروې لپاره په څلورو لسوالیو کې لکه گیان دے، برمل دے، زیڑوک دے او سپیرا چې د خوست مربوط دے، دلته با په اساسی توګه د سره سروي کیږي چې دغه څلور ادارې د دې لپاره موازفه شوی دي چې دا د احصایی اداره ده، د مهاجرینو وزارت ده، د حوادثو وزارت ده او د افغان سره میاشت ده چې دوی با په شریکه د بهرنیو موسساتو سره دلته په اساسی توګه سروي ترسره کوي. او د دې ترخوا تقریبا څلور نورې ولسوالۍ چې کمی متضرر شوې دي چې ورګوندې، نکدې او تڼې دي او شامل دي چې په دې برخه کې به هم دلته کار تر سره کیږي.
خغري خروټي ویل چې سروې کار به عمل په ساحه کې نن د یک شبې پورې سپیل شي. په زلزلې ځپلو سیمو کې اوسېدونکو په تیر سبا د یو میاشت کې د زلزلې د سوټه کلو خبر ورکړي او یو شمېر اوسېدونکو وایي د نورو زلزلو د پیښېدو په اړه اندېښنې لري. ارسلا خان خروټي وایي چې د کورونو د بیا جوړولو د کار وړاندې به د جیولوجیستانو لخوا یو پلټنه وشي چې دا معلومه کړي چې دا سیمې څومره د زلزلو د ګواښ سره مخ دي.
دغه ساحه کې یو تشویش موجود و چې دلته ممکن دا زلزلہ دوامدار وي یا په طبیعي کیمیاوي لحاظ سره دلته داسې حوادث رامنځته شي چې دغه منطقه نوره د بدوباش قابل نه وي. د دې لپاره د امارت اسلامي مشرتابه د دې کمیسیون د لارې نه یو هیئت ولېږه د جیولوژي په برخه کې وسازان ولېږل سو، متخصصین ولېږل سو چې دغه ساحه او منطقه چې دلته څو واره زلزلہ وشوله او په کراتو دلته جټکی منځ راغلل او د دوهم ځل د پاره هم هلته کافي ورانه وسو، خلک زخمیان سو، کورونه ونړېدل. د دغه ساحې او منطقې خلک هم د یو قسم تشویش سره مخ دي او د دوی یو قسم ویرې اخیستي دي چې دغه منطقه نوره د بدوباش وړ نه وي. په دې لحاظ سره دوی سره هم تشویش ده. نو دغه جیولوژي متخصصین او استادان چې وو هغوی هغه ابتدایي رپورت او نظر داسې وړاندې کړی ده چې د دې ډېر احتمال شته چې دلته هغه خطر چې پیشبینی کیږي نه وي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا هم د تیرې یوې میاشتې په موده کې د جنوب ختیځ ولایتونو د دریو لویو زلزلو پیښېدل تایید کړي دي. د وچا د جون د وړمې میاشتې د 2 شپې د زلزلې په اړه د تیرې اونۍ د راپور له مخې د پکتیکا په څلورو ولسوالیو او د خوست پیرې ولسوالۍ کې د جون د 2 شپې د زلزلې وروسته دوه ځلې نورې نسبتا سختې زلزلې چې ویل جون په سړي اجتماع او بل د تیرې جولای میاشتې پاتلسمه شوې په کې د دوه دشتو ټپ کې دوه سربېره ډېر نور کورونه هم رنګ شوي دي. د ملګرو ملتونو ځای اداروي چې وروستیو بارانونو زلزله ځپلو ولسوالیو کې د زیانمن شوو کورونو د نړېدلو احتمال لا زیات کړی دی. د اوچا د راپور له مخې په روسي سیلابونو کې هم د خوست ولایت سپیې ولسوالۍ ته د مرکز څخه غځېدلی سړک څو ځای بل شوی چې د مرستې رسونې چارې ټکلې کړي. ملګري ملتونه وایي چې د جون د میاشتې د دوهویشتمې د شپې په زلزله کې له 4500 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي، خو د طالبانو د طبي پیښو سره د چمتووالي دولت وزارت وایي چې په زلزلو کې کورونو ته د زیان د رسېدلو سربېره په تېره اوو میاشت کې په سیلابونو کې هم 3019 کورونو ته زیان رسېدلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2 اعشاریه 0، په لنډو صفو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلوهرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې په افغانستان کې میرمنو غاخونو او خطرونو ته غاړه نه دی خودي او واشنگتن د هغوی د ملاتړ لپاره هڅه کوي. بلینکن د افغانستان امریکا د مشورتي میکانیزم په پرانست غونډه کې ویلي چې د افغانستان میرمنې د خپل حکومت لپاره غږ پورته کوي. نوې میکانیزم په امریکایي چارواکو ته د دې زمینه برابر کړي چې د افغان میرمنو سره خپلې اړیکې پراخ کړي. دیوبل خبر لمخې د کابل په دوه روغتونونو کې سپارښتنه شوې چې خزینه او نارینه ډاکټرانو دیوبل سره خبرونه ډډه وکړي. فامو کړی دی رپورت ته.
د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې په داسې حال کې د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستل شو چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د خزو آزاد تګ راتګ او نور حقونه محدود کړی دي.
طالبان د خزو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي دي. د دوی تر حاکمیت لاندې خزو او نجونو په پراخه کچه له عام ژوند څخه ورکه شوې دي.
د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي له واکمنې دوه وروسته طالبانو د میرمنو د حقونو او د بیان ازادي محدودولو په مخه نهویش فرمانونه او لارښوونې صادر کړې دي. میرمن امیری د څرګندونې د پنځم بپورز په واشنگتن ډي سي کې د افغان میرمنو وزارت ته د رسیدګي په مخه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم د پرنس پر مهال کړې دي.
دا میکانیزم به متنوع وي، په داخل او خارج کې به افغان ګروپونه پکې شامل وي چې د امریکا له حکومت سره په سیستماتیک ډول ډیپلوماتیکي خبرې وکړي. مجرب خلک به هم پکې وي او نوي تیری به هم پکې وي او نړیوال کارپوهان به هم پکې وي.
یو شمیر افغان میرمنې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم د پیل دوه هرکلی کړی وایي نړیوال ټولنه باید له اسلامي هیوادونو سره کار وکړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د نجونو تعلیم او د ښځو مشارکت ته اجازه ورکړي.
موږ هیله من یو چې د دغه لارې نه وکړای شو چې افغانستان په وضعیت کې د ښځو او نجونو په حالت کې او د مدني ټولنو باندې مستقیم اثر لري. د هغو وضعیت په وړاندې وکړای شو چې لپاره پالیسی ریکمنډیشنونه یا فرصتونه د امریکای دولت ته وخی ترڅو د افغانستان خلک د
دینم ستفیدسي. چرواکي په داسې وخت کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبرې کوي چې د رخصانه پنون ای وی سی میز رسنې په کابل کې خبر ورکړي چې طالبانو په جمهوریت او د اندرا ګاندی پر وختونو کې نارینه او خزینه ډاکټران له یو بل سره له خبرو کولو منع کړي او ورته ویلي چې خزینه ډاکټران او نرسان له نارینه ناروغ څخه د لیدنې یا وزټ اجازه نه لري. ترڅنګ یې لارښوونه کړې چې دوی باید د کار پر مهال تور حجاب پتن کړي. د بشري حقوقو څار سازمان پر وختونو کې د نارینه او خزینه ډاکټرانو پر محدودیت اندېښنه څرګنده کړې ده.
دا پریکړه په ښکاره توګه د ناروغانو پاملرنې ته زیان رسوي. لا د مخه موږ رپورټونه درلودل چې څو اونۍ مخکې هغه میرمنې چې په زلزله کې اغیزمنې شوې وي روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې درلودې، ځکه هغوی اجازه نه درلودله چې نارینه ډاکتران او متخصصین وګوري او نورې ښځینه ډاکترانې په دې برخه کې نه وي چې د دوی درملنه یې کړی وای. دې کار د مخاله په هیواد کې ستونزې راولاړې کړې دي، ځکه د مسلکي خزینه ډاکټرانو شمیر کم دی.
طالبان تر اوسه په دې اړه رسمي څه ویلي نه دي.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین مشر سی جین پینګ د پنځمبه پورس په ټلیفوني خبرو کې د یوکرين او تایوان په مسلو خبري کړي. دا خبري په داسې وخت کې شوې چې د امریکا د استادو د مجلس مشر نانسي پلوسي نیت لري چې تایوان ته سفر وکړي. نور حال په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې تایوان په خپل کلنوي نظامی تمریناتو بوخت دی او د چین د ممکن يرغل د مخنیوي په فکر کې دی، د امریکا او چین مشرانو اوږدې ټلیفوني خبري کړي. د کومې ورځې چې ولسمشر بایدن وخت رسیدلی د چینایي سیال سره یې دا پنځم ټلیفوني تماس دی.
دوانو مشرانو په یوکرين کې د روسي پر روانه جګړه او په نړۍ د دې جګړې په اغیزو خبرې کړې دي. دویم موضوع د تایوان واچ ولسمشر بایدن نیوزلی بیا په صراحت سره ورته ویل چې امریکا په یو حال کې هم د تایوان د سیمې د امنیت او ثبات په مسله خپل دریځ نشي بدلولی.
د دوانو ملکونو چارواکو دا نه دی ویلي چې آیا د ټلیفوني خبرو په دوه طرفه تشنج کې کمواله راوستي او کنه، او نه د دې خبرو په اړه ډېر تشریحات ورکړي.
دواړه واشنگتن او بیجینګ تل د خپل مشرانو د تماسونو په اړه یوازې هغه څه خلکو ته وایي کوم چې دوی په خبرو کې ویلي وي. هغه څه نه وایي کومې خبرې چې دوی په ټلیفون کې اوریدلي وي. دا سبريخي چې د اوریدلو لپاره ډېر څه نه لري.
خو د هر څه برسیره د تایوان موضوع خپل ارزښت لري. تایوان خپل نظامی تمریناتو کې ځمکني او هوایي وسایل ازمویلي. بلخوا د امریکا د استازو د مجلس د مشر نانسي پلوسي تایوان ته احتمالي سفر هم چین را پارولې. چین تایوان خپل جلا شوی ولایت ګڼي.
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې موږ تایوان سره ودرېګو. موږ دا نه دی ویلي چې موږ تایوان د پاره خپلواکي وړو، بلکې دا فیصله به خپل د تایوان ولس کوي.
چین په وار وار اختار ورکړي چې دوی به خپل غبرګون د زور له لارې ښيي.
کچېر امریکا مخکې ولاړه او د چین حوصله ته zarar ورسوه، نو بیا که موږ هر ګام واخیست مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي.
بلخوا چین د امریکا د استازو د مجلس له خوا تشویق شوی هغه پریکړه هم غندلې چې موخه د امریکایي اجناسو او تولیداتو او ساينسي څېړنو عمل ته وده ورکوي. دا کار د چین سره د مقابله په معنا دی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د ترکیه پاس د سوریه شمال خطي سرحد ته نږدې د تالتمر په سیمه کې په کوردی جنگیالو خپل بمباریو کې شدت راوسته. د بمبار له کبله ډیر کلیوال خلک خپل کورونه پرې خودلو ته مجبور شوي.
د ترکیه پاوز د ترکیه او سوریه په پولی پرتو کورد میشتو کلو باندې بریدونو ته زور ورکړی دی. د سیمې خلک اندېښنه لري چې د ترکیه له دې ډول یغل نه وروسته به ښایي په سیمه کې د امریکا له ملاتړه برخمنو کوردي قواو باندې چې ترکیه یې دهشتګره ډله بولي فشارونه زیات شي. د ترکیه د بمبار له کبله ډېر خلک د خپلو کلو او کورونو نه وتلي دي او نږدې سرحدي ښار تالتمار ته یې پناه وړې ده.
موږ نه پوهیږو چې چیرته به ځو. ډېر سخت ورختا یو او هیڅ د سرپناه ځای نه لرو.
زیاتره بې کورشوي کوردان وایي چې دوی خپل هر څه مالمته پریږي او په یو جوړه کالو کې راوتي دي.
موږ ډېرې ځمکې پولې او پټې لرل، خو اوس ټوله کورنۍ په یوه کوټه کې ژوند کوي.
د سوریې د جګړې نه څه د پاسه 10 کاله تېر شوي دي او اوس هم دغه جګړه دوام لري. په جګړې کې بند پاتې خلک هیله لري چې زر تر زره دغه شخړه پایتورسیږي.
موږ دا غواړو چې هغه ټول هیوادونه چې د سوریې په شخړه کې داخل دي ژر تر ژره ورته د حل یو لار راوباسي، ترڅو زموږ غونډه خلک بیرته خپل کورونو ته خوندي ستان شي. دوی باید زموږ کړهو هیڅ کړی.
د سیمه ایزو چارواکو په وینا د سوریې په شمال ختیځ کې د جګړې د کابله بې کورشي خلک په شپاړس رسمي او غیر رسمي کمپونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دغه چارواکي اندېښنه لري چې د ترکیې پوزي عملیات به په سیمه کې یو بل بحران وزېږوي او ډېر نور خلک به ټکور شي. زیبا خانم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا ټیکساس ایالت سن انټونیو ښار کې سلګونه افغانان تیر مازیګر د افغانستان د ملي بیرغ ورځ منځري ده. دوی وایي ملي بیرغ یې هویت دی او هیڅوک ترې نشي اخیستی. زموږ خبریال زبیح الله غازی د دغو مراسمو رپورټ جوړ کړی. تاسو ته او
د وطن لسازونو سره روان داخل کډیرو ته د افغانستان د تیرو کلونو هغه شی به ور پزړکې چې په لرو برکی به افغانان د ملي ورځون مانځنو تراوتل. دوی د ټیکساس په سن انټونیو ښار کې سره راټول شوی او د اسد د 28مې دستوري ژوندې ساتي. وای دا یو هویت دی او څوک هم ترې نشي اخستل.
داخل د افغانستان کې دی او که په خارج کې دی ټولو ته د مبارک وي. او دا چې مونږ تاسو ګورو چې دغه بیرغ خلک کوشش کوي ترڅو دغه بیرغ زمونږ هغه نه یوسي، نو ان شاء الله مونږ ټول افغانان هغه که هر چیرته دي د دې بیرغ د ښکته کولو اجازه چاته نه ورکوو. دا بیرغ به تل رفندوي، ځلانده به وي، ولې چې دغه بیرغ ته موږ قربانۍ ورکړي دي او دا بیرغ زمونږ په وینو سور شوی دی.
دغه مراسم ته ډیر هغه افغانان مورغلی او چې د جمهوریت له سقوط وروسته افغانستان پریښه. دوی وایي کده نړۍ په هر څنډه کې اوسېږي خو د خپل وطن ملي ورځي به بین مانځنو نه پریدي او هڅه کوي چې لا ډیرې لجمې جوړ شي. ډکی کی
خپل ملي بیرغ ورس په شوشندار مراسم ول منځل او یعنی دا خپل ژمنتیا او د وطني احساس او د بیرغ او د ایوال سره د خپل لیوانه مینا
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې افغانانو د بیرغ ملي ورځ نمانځلې ده. دا د افغانستان په ختیځ کې د تیر کال هغه مراسم دي چې د ملي بیرغ د ورځ نمانځنې لپاره سلګونه کسان د جلال آباد ښار پښتونستان واټ راوتلي. خوسګنې کال دغلته د اسلامي امارت سپین بیرغونه رپیږي او طالبان چاتم د ملي بیرغ د ورځ نمانځلو اجازه نه ورکوي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، کولمبیا، میزوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د هرات سیمهیز چارواکي وایي چې شاوخوا 40% هغه معتدین چې د هرات په زندان کې درملنه شوی و بیرته نشو تر ګرځېدل دي.
په نشئی مواد روغ دی حسین علی په دې ورستی کې د هرات په زندان کې له نشئی مواد څخه روغ شوی وو، خو اوس یې بیرته نشو ته مخه کړی ده او په خبره یې بیروزګاری د دې کار لامل ده.
چون ما در کمی کمی ما را جسمایی ما را بردن در اینجا مزمستان را میگه مثلا ترک داد ما را خدمت کرد و زحمت کشیدن. خب بخاطر که مسائلی که مثلا خود جا و خانه و زندگی نداشتم، کار نداشتم، بیکار بودم، به اصطلاح خانه و زندگی میجی نبود، به ایران بود، اون دوباره ما باید همین معتاد آمادم دوباره گرفتار شدم.
بلروک دای نجیب الله هم ورد داستان لری هغه وای چې د احتیاط پر خودل ورسته که روغ شوی او روغ دوته بوختیا او کاری فرصتونه برابر نشي نو بیرته نشي مواد ته مخه کوي.
مو ولا کار مو څه کار می خویم کار که باشه مو خوشم نشیم. شاید هم بیشتر چیزش همی بیکاریسته. حالا ما خودم هم میگم اکثریت جوانان از طرف بیکاری میرن.
په همدې حال کې د اشمه ډاکټرانو په باور نګری او یا سلنه غروب دي چې د هرات د زندان په ګډون د روغدو د تداوی په مرکزونو کې درملنه شوی و او نشي پریخي وي بیرته نشو ته ګرځیدلی او لوی لامل یې بیکاری بولی.
نو د حل لارې دا چې موږ دوی ته د کار زمینه باید برابر کړو چې د کار زمینه برابر سي دوی مصروف سي په کورنۍ کې د سره چلند وسي په ټولنه کې د سره چلند وسي دوی کولای شي د خپل رواني اوزار باندې کار وکړي هم دوباره مواد مخدر ته لاړ شي.
بل خوات د هرات سیمیز چارواکی وای چې دوی هڅه کوي روغ شوی وروګ دوته د کار زمينه برابر کړي.
خو فصل کې شل فساد چې بیا به د متادین برته خپل عمل ته لاس اچولې دي. هغه دا وجد چې دلته اکثره خلک به کور او بیا ځای دي اکثره په نور ولایتو کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پایل څخه تر اوسه په هرات کې نږدې 3000 معتادین د هرات زندان نه تر درملنې وروسته آزاد شوي دي. صفی الله احمد زی، امریکا غږ، هرات.
ویان احمد الله چوال د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار شیرپور سیمه کې توغندي د لګیدو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې پر یو کور توغندي لګیدلې. د پاکستان دانو ورځپاڼې د تحریکی طالبان پاکستان ټي ټي پی سره د خبرو لپاره کابل ته د قومي مشرانو د یوې ولس کسیزې ډلې د تلو خبر ورکړي. ورځپاڼه وایي چې دغه پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وای د تیر کال په پرتله د زعفرانو صادرات سکل زیات شوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی د رسنیو مسؤول الیاس نیازین نزاده راډیو ته وویل تیره اونۍ افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ له لارې 25,255 متره کټنه انتقالات شوي. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګازپروم لاتویا ته د ګازو د لیک بهیر بند کړ. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګازپروم لاتویا ته د طبي ګازو د لیک بهیر ظاهرا د ګاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراو. د اوکراین ولسمشر وایي حکومت یې د اوکراین د دونیسک د ختیځې برخې له سلګونو زره اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو مینو ووځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې. ایرانی چارواکي وایي چې د وروستیو ورښتونو، توپانونو، سیلابونو او د ځمکې د خوایدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي. د ایران د سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د تیرو دوه ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په پایله کې لا هم د پلازمینې تهران او د چارچاپیره سیمو د څلورو نورو ولایتونو سلګونه اوسیدونکي تری تم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کووید 19 ټیسټ بیا مثبت راغلی. ولسمشر بایدن د شنبه پر ورځ تر دې وروسته چې د کرونا ټیسټ بیا مثبت راغی یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې علائم نه لري. د خبرونو پای
درمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا آشنا رادیونه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.